په کابل کې د مازدیګر 4 بجې. السلام علیکم. د ازادي راډیو یو بل خبرونه ز فریبا ظاهر د شفیق عیار په تخنیک همکاري درته وړاندې کوم. د دې خبرونه د سر موضوع مو د طالبانو د هغه څرګندونو په اړه د حکومت خبرګون دی چې د موقت حکومت او د ولسمشر اشرف غنی استعفا ته پکې اشاره شوې ده. نو راپورونه هم لرو. پرونه د افغانستان سیمه او نړۍ په مهمو خبرونو په لوو سالم محمد صالح وړاندې کوي.
د ملي امنیت سلاکار په افغانستان کې د موقت حکومت د جوړېدو پر طرحه انتقاد وکړ. د جمهوري ریاست یو چارواکی وایي وسلوال طالبان د سولې نیت نه لري. په ایران کې یو بلوڅ اعدام شو. د ملي امنیت سلاکار وایي په افغانستان کې د لنډمهاله حکومت جوړېدل د پردیو د لاسوهنو د دایمي فرصت معنا لري. حمدالله محب نن شنبه په ټویټر کې لیکلي که طالبانو ولسی بنسټ دینی مشروعیت او کورنۍ تصمیم لرلی، د اوربند پر بنسټ به یې د سولې بین الافغاني مذاکرې جاري ساتلی. تر دې مخکې د طالبانو د سیاسي دفتر یوه مشر شیر محمد عباس تنگزي ویلي چې ولسمشر محمد اشرف غني د استعفا وکړي. د جمهوري ریاست مرستیال بیان دوا خان مینهپال نن ازادي راډیو ته وویل
افغانان د یو اساسي قانون خاوندان دي چې په دې اساسي قانون کې د قدرت لیست ډیر واضح تعریف شوی دی. افغانان د نظام انقطاع نه غواړي او د نظام انقطاع د افغانانو لپاره په ډېر لوړ قیامت پرېوتلې ده.
بلخوا د جمهوري ریاست یو چارواکی وایي وسلول طالبان د سولې نیت نه لري. د عامه او ستراتیژیکو اړیکو په چارو کې د جمهوري ریاست سلاکار او رئیس وحید عمر نن په کابل کې یوه کنفرانس ته وویل
د طالبانو لخوا تروسه یو دسې د حساب وړ قدم هغه دا وښیي چې طالبان سولې ته یو کوچنی نیت لري، دغسې قدم نه ده پورته سوی. د نیت د ښودلو لپاره اولینی ګام په افغانستان کې اوربند ده.
وسلولو طالبانو د حکومت او ځینو نورو سازمانونو له غوښتنو سره سره په افغانستان کې اوربند ته لیوالتیا نه ده ښوولی. د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت د سولې مذاکرو د بل پړاو د ځنډ مسؤلیت پر طالبانو واچاوه. د دغه وزارت ویاندې ناجی انوري نن رسنیو ته په لیږلي پیغام کې ویلي د دولت مذاکره کوونکی هیئت د مذاکرو اصولو ته ژمن دی.
مقابل لوري تر اوسه د مذاکرې پر میز کېناستو ته تیار نه دی. له دې امله په روانه جګړه او تاوتریخوالي کې د ملکي وګړو د تلفاتو بدې پایلې د هغوی پر غاړه وي چې د سولې مذاکراتو په بهیر کې د ځنډ لامل دي.
په قطر کې د روانې میاشتې په لومړیو کې مذاکرې بیا پیل شوې، خو تر اوسه په دغو مذاکرو کې د بحثونو د پرمختګ راپور نه دی ورکول شوی. د ننګرهار په شیرزاد ولسوالۍ کې ځانمرګ برید 14 امنیتي سرتیري وژلي دي. د ننګرهار د والي مطبوعاتي دفتر رسنوي ته ویلي چې دغه ځانمرګ برید د هموی موټر په وسیله نن سهار سوی دی. د ولایتي شورا یو غړي اجمل عمر ویلي چې په پیښه کې 4 پوځیان ټپیان سوي. هم د پیښې مسؤلیت وسلوالو طالبانو منلی دی. بلخوا د کندهار په پنجوایي ولسوالۍ کې د ځای پر ځای سوي ماین په چاودنې کې 3 ملکیان وژل سوي دي. د امنیت قمندانۍ ویاند جمال ناصر بارکزي ازادي راډیو ته وویل چې چاودنه نن سهار سوي ده.
کندهار پنجوایي ولسوالۍ د صالحانو چمن په سیمه کښې د ملکي وګړو یو زرنج موټرسایکل د وسلوال ترهرګرو په شخصي مین برابر شوی چې چاودنه یې باندې کړې ده. یو ماشوم او دوه نفره نور په شهادت رسېدلي دي.
وسلوالو طالبانو د دې پیښې په اړه څه نه دي ویلي. بلخوا د بلخ په کلدار ولسوالۍ کې نن تر غرمې مخکې د مقناطیسي ماین په چاودنې کې د ملي امنیت یو کارکوونکی وژل سوی او 15 ملکیان ټپیان سوي دي. ایرانی چارواکو نن یو بلوڅ وګړی چې د ایران د امنیتي ځواکونو په وژنه محکوم سوی و اعدام کړ. د اعدام په داسل کې عملي سو چې ملګرو ملتونو د دې او نورو اعدامونو د بندولو غوښتنه کړې وه. د ایران د قضایه قوې رسمي ویبسایټ راپور ورکړی چې جاوید دهقان په سیستان بلوچستان ولایت کې د ایران د سپای پاسداران انقلاب د دوو غړو د 15 کلونو مخکې د وژنې په تور اعدام سو. په ویبسایټ کې اعدام سوی کس د جیش العدل په نوم د یوې سنی افراطي ډلې رهبر بلل سوی دی. د هانګ کانګ د عدلی وزیر د چینایي چارواکو د مخکنیو انتقادونو په دوام وویل چې بریتانیا د خپلې پخوانی مستعمرې هانګ کانګ د څارنې د کوم ځانګړي صلاحیت حق نه لري. دا څرګندونې په داسل کې کړې چې پر هانګ کانګ د چین د شدید امنیتي کنټرول پر سر کړکېچ زیات شوی دی. چینایي چارواکو ویلي په پام کې لري هغه زړه پالیسي ختم کړي چې له مخې د هانګ کانګ وګړو لپاره د بریتانیا لخوا جاري سوي پاسپورټونه رسمي ګڼل کیږي. د هانګ کانګ د عدلی وزیر تیریزا چینګ د خپل بلاک په یوه لیکنه کې د هانګ کانګ په تړاو د چین د بهرنیو چارو د وزیر شیپینګ مخکنی څرګندونې تکرار کړې. پینګ ویلي و چې تر 1999 میلادي کال وروسته هانګکانګ چین ته سپارل شوی او بریتانیا د دې سیمې پر حاکمیت کوم قضایي یا د څارنې صلاحیت نه لري. د مسکو یوې محکمې د اپوزیسیون د زندانی سوي مشر الکسی ناوالنی ورور او ګڼ نور متحدان د دو میاشتو لپاره په کورونو کې نظر بند کړل. دا اقدام په داسې حال کې دی چې روسي چارواکي هڅه کوي د دویمې اونۍ په مخه په ملي سطحه د مظاهرو مخه ونیسي. دغه مظاهرې د کرملین د منتقد الکسی ناوالنی په وړاندې د حکومت پر چلند اعتراض لپاره کیږي. او د میانمار یا پخوانی برما پاوز د اساسي قانون د ساتنې او قانون ته د درناوي ژمنه وکړه. د وروسته له هغې چې په نړیواله سطحه اندېښنې ولاړې سوې چې پاوز شاید د قدرت شریکولو ته شا وګرځوي او پر قدرت د منګلو شخولو هڅه وکړي. د میانمار پوځ نن په یوې رسمي اعلامیه کې ویلي چې دغه هیواد د پوځ د لوی درستیز جنرال مین اوغ هلینګ د دې اونۍ څرګندونې چې ویلي وو په مشخصو شرایطو کې به اساسي قانون تعلیق سي ناسمې تعبیر سوي دي.
خبرونه مولا ساده رادیو اوریدل. د افغانستان حکومت هغو وروستیو او راپورونو ته غبرګون ښودلی چې پکښې د طالبانو له لورې د ولسمشر د استعفا او یا موقت حکومت جوړېدو ته اشاره شوې.
افغانان د یو اساسي قانون خاوندان دي چې په دې اساسي قانون کې د قدرت لیست ډېر واضح تعریف شوی.
په روزګان ولایت کې د پولیو واکسین د کمپاین په اړه د دې ولایت د حج او اوقافو ریاست سپارښتنې
ټول علماو ته په دې اړه باندې توصیه کړې ده چې د صحت په بخش کې د خلکو سره همکار اوسېږي او د اسلام د نظره هغوی ته معلومات ورکړي چې په اسلام کې وقایه سته.
د کورونا وایروس له کبله په نړیواله سطحه د پتینو هیوادونو کې د سفرونو د نوي محدودیتونو په اړه هم راپور اوریدلی سي. او په دوهم نیمه کې
جلال آباد ښار د 50,000 کسانو د پاره جوړ شوی دی چې اوس په کې تر 1.5 میلیون زیات وګړي اوسېږي.
د حقیقت څه دی په دې پروګرام کې د ننګرهار له ښاروال څخه نور اوریدلی سي. او بل خبرونه مو تاندې څنګه ده دوستانو. خبرونه د حکومت په غبرګونونو پیلوي چې د هغو راپورونو ته شدلی چې د طالبانو له لورې پکښې د ولسمشر د استعفا او یا موقت حکومت جوړېدو ته اشاره سوې ده. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب وایي چې موقت حکومت د پردیو د مداخلو لپاره د دایمي فرصت معنا لري. ښاغلی محب په یوه تازه خپره شوي ټویټ کې ویلي چې افغانان د ولسواکۍ پر ارزښت او د نظام پر اهمیت پوهېدلې دي. نو په دې اړه نور تفصیل زما همکار لکبل راکوي.
د افغانستان حکومت د طالبانو د سیاسي دفتر مرستیال شیر محمد عباس تانکزی ورستیو سرګندونو ته غبرګون خودلې. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب تازه پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی افغانان د ولسواکۍ پر ارزښت او د نظام پر اهمیت پوهېدلي. نور دلته د هیڅ پردی ایجنډا تطبیق ته موقع نسته. د افغانستان جمهور ریاست بیا وایي چې وسنۍ ولسمشر به د خپل دورې تر بشپړېدو وروسته ځای حقیقت ته پرېږدي چې د افغانستان د خلکو د رایو پر بنسټ وټاکل سي. د افغانستان د جمهور رئیس مرستیال بیان د واخان مینپال ازادي رادیو ته وویل د واک لیږد به د اساسي قانون پر بنسټ ترسره کیږي.
افغانان د یو اساسي قانون خاوندان دي چې په دې اساسي قانون کې د قدرت لیست ډیر واضح تعریف شوی دی. افغانان د نظام انقطاع نه غواړي او د نظام انقطاع د افغانانو لپاره په ډېر لوړ قیامت پرېوتلې ده چې موږ هر څه له لاسه ورکړي دي. بنان هر تصمیم د افغانستان اساسي قانون نیسي او اساسي قانون د ټولو لپاره یو چتر دی.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د سیاسي دفتر مرستیال شیر محمد عباس تانکزی مسکو ته په سفر کې په بیناسته کې د سولې لپاره د ولسمشر محمد اشرف خانی استعفا او په یو ډول موقت حکومت ته د واک سپارلو په اړه ویلي دي.
نن ورځ اشرف غنی له جګړې لاس واخلي او ووایي چې استعفا ورکوم او نوی حکومت ته د سولې لپاره قرباني ورکړي، موږ چمتو یو چې په همدې خاطر مذاکره وکړو. ټیم یې چې انتخاب کړی بشپړ صلاحیت یې نه دی ورکړی.
خو د سولې په چارو کې د افغانستان د دولت وزارت ویان د ناجی انوري د شیر محمد عباس تانگزی دا ډول سرګندونې د مذاکراتو د اصولو خلاف بولی.
د مقابل لوري دا سرګندونې د مذاکراتو د اصولو پر خلاف خبره ده. د دواړو خواو هر غوښتنه او موضوع باید د مذاکراتو په چوکاټ مطرح او پر هغه باندې بحث. درسته خبره دا ده چې مقابل لوري راسي او په رسمي بڼه د اجندا پر سر مذاکرات پیل کړي.
اغلی انوري زیاتوي چې د افغانستان اسلامي جمهوریت پلاوی په لازم صلاحیت او ملاتړ سره په دوحه کې د مذاکراتو لپاره حضور او د رسمي خبرو د پیل لپاره بشپړ چمتووالی لري. دا په داسې حال کې د چلایبي مدیره حصي په قطر کې د افغانستان د دولت او طالبانو د مرکچی پلاو ترمنځ د نامعلوم لامل او تر نامعلوم وخته پورې د سولې خبرې په ټپه او ولاړې دي. د امریکا د نوي ولسمشر ادارې ویلي دي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ لاسلیک سوي هوکړې باندې لسره کتنه کوي. افغان حکومت د امریکا د دغه اقدام هرکلی کړی او طالبانو ویلي دي چې له امریکا سره کړی هوکړې ته ژمن دي.
دوستانو په همدې حال کې چې حکومت غبرګون ښودلی دی، تېره شپه په خپله ولسمشر اشرف غني هم ویلی دی چې موقتو حکومتونو کې د خلکو وینې توی سوي دي او ورته د منلو وړ نه دی. ولسمشر اشرف غني بیګا د آسپین انسټیټیوټ په یو آنلاین بحث کې چې د سولې، امنیتي وضعیت، بهرنیو ځواکونو او نور مهمو مسایلو په اړه خبرې کولې، دا څرګندونې هم کړې دي. افغان ولسمشر وایي چې موږ موقت حکومتونه درلودل د وینو په تویولو سرسول. په کابل کې د 1992 کال کې د یو موقت حکومت لخوا وران سو. دغه راز نورې څرګندونې هم کړې دي. هغه ټینګار وکړ چې دی د سولې خنډ نه دی ګرځېدلی، بلکې د اساسي قانون د پلي کولو لپاره مکلف دی او په جمهوریت معامله نسي کولی.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
دوستانو د سولې بحث تودې په همدې شپو ورځو کې بیا هم پر همدې موضوع غواړم چې په دې خپرونه کې پاتې سو. د یو شمېر کوناریانو غوښتنې به واوري چې دوی له افغان حکومت او وسلوالو طالبانو څخه غواړي چې د سولې خبرو ته دوام ورکړي او اوربند وکړي. په دې اړه له سیمې څخه زما همکار یو راپور استولی دی.
د کونړ قومي مشران په جنگ کې لخکیل خواوو د سولې خبرو ته دوام ورکول غواړي. د دوی په خبره چې په روانه جګړه کې یوازې افغانانو ته مالی او ځاني زیانونه اوړي، نو دواړو خواو ته په کار دي چې د جګړې په ځای سولې او اوربند ته لومړیتوب ورکړي. د خاص کونړ ولسوالۍ قومي مشر تاوس خان:
طالبان زمونږ ورونه دي، هغه زمونږ د ولس جز دی، هغه زمونږ د خاورې جز دی، هغه زمونږ خلک دي. مونږ د هغوی مرګ نه غواړو، مونږ د هغوی زخمي کېدل نه غواړو. هغه زمونږ ورونه دي، د هغوی درد زمونږ درد دی، د هغوی دغه بیلتون زمونږ د پاره یو لوی ستره ضایع ده. چې دا ضربې چې دی خاورې دی ملت ته رسیږي، دا تاوان نقصان چې دی ملت او دی خاورې ته رسیږي، دا دی طالب ته رسیږي، دا دی دولت ته رسیږي، دا دی ملت ته رسیږي.
یو بل قومي مشر محمد طالب د افغان حکومت او د وسلوالو طالبانو له مشرانو غواړي چې نور دي د شخصي ګټو او غوښتنو لپاره د افغانانو ویني نه تویوي.
موږ د طالب او د دولت نه غواړو د غوښتنه ده چې په دې ملت نور ظلم مکوي. بس ته دا ملت نور پریږدي، دا ملت هر ساعت په هیر پاتېږي او د ماښامه پورې کېږي. هره شپه داسې کور په افغانستان کې نشته چې باغي کې به هیر نه وي. ځکه یو سړی چې شهید شي، هغه که طالب کې شهید کېږي هم افغان شهید کېږي، او که هغه په دولت کې شهید کېږي هم افغان بچی دی. د خلکو د پسر دي نور سوداګري نه کوي څوک او بس.
د محمد طالب په خبره چې لوربن څخه پرته د سولې خبرې مثبته پایله نشي ورکولی.
اوربند چې نه وي، چې دوه کسان نښې دي او جګړه جنګ روان، خو یو بل باندې ګزارونه کوي کنه، نو خبرې خو نه کوي کنه. کله چې اوربند وشي او د هغې په منځ کې میزګړیتوب وشي، هغې سره کښېنې خبرې ته چه شي نه کوي استئ، هغې خبره به حل کېږي کنه، خو په جنګ کې خو خبره نه حل کېږي.
د کونړ اوسیدونکي په داسې حال کې په جګړه کې لخکیل خواو د جګړې پای ته رسولو غوښتنه کوي چې د امریکا متحده ایالاتو او وسلوالو طالبانو ترمنځ د شوې هوکړې کال پوره کیږي، او همداراز په بین الافغاني خبرو هم میاشتې تیریږي. خو لا هم په افغانستان کې توده جګړه روانه ده او هر ورځ پکې افغانان د سر او مال قربانۍ ورکوي.
ازادي راډیو د خپل تلیفون لاره واوري. د ازادي رادیو اپ په اندرويد یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او له روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
زمږه ازادي رادیو اورو په د افغانستان د حج اوقافو د وزارت لخوا دینی عالمانو ته سپارښتنه شوې ده چې په تیر بیا په روزګان ولایت کې د پولیو واکسین د کمپاین په برخه کې مرسته وکړي. د روزګان ولایت د حج اوقافو رئیس دا څرګندونې کړې دي او دوی وایي له خلکو یې غوښتي دي چې د پولیو ناروغۍ په وړاندې خپل ماشومان واکسین کړي. په دې اړه له سیمې څخه زموږ همکار نور تفصیل راکوي.
د اورزګان د حج او قافو رئیس رحیم الله جواکوای د اورزګان دینی علما د اسلامي نړۍ له علماو سره فګړه د پولیو ناروغي پر وړاندې د رمنسسي واکسین ننګ کوي. هغه وای دی له نورو دینی علماو هم غوښتي چې د پولیو واکسین ننګ وکړي او خلک واسوي چې خپل ماشومان د واکسین په هر دوره کې واکسین کړي. د جواک په وینا دی ټولو ناروغانو ته په تیر بیا ماشومانو ته د واکسین ورکول حتمی او ګټور بولی او له کورنۍ غواړي چې خپل ماشومان د واکسین له څاڅکو بې برخې نه کړي.
ټولو علماو ته په جاره باندې توصیه کړې ده چې د صحت په بخش کې د خلکو سره همکار اوسېږي او د اسلام د نظره هغوی ته معلومات ورکړي چې په اسلام کې وقایه سته، نو باید واکسینونه دوی تطبیق کی او هر واکسین چې د دوی صحت او ورزی نو دوی باید هغه کسان چې واکسین راوړي او په کلی کې ماشومان ته ورکی نو دوی باید هغه سره همکار اوسېږي او مسجد خلق دې ته وهڅي چې خپل ماشومان ته پر خپل وخت باندې واکسین ولګي.
اورزګان چې هم بې وزلی او هم جګړو ځپلی، تیر کال په شی د ګزړ ناروغي څو پیښې سپسیوي هم دي چې روغتیایي کارکوونکي سبب زرګونه ماشومانو ته د ګزړ د ناروغي پر ضد د واکسین پر رسولو کې خنډونه بولي. د دې ولایت دینی علما وایي په وړیا توګه د خلکو په پوهولو او د واکسین په سم پلي کېدو کې پراخه ونډه اخلي. په دې ولایت کې د دینی علما شورا رئیس مولوي حمیدالله وویل
زموږ ږغ په خلکو باندې دغه دی، دغه خلکو ته پیغام دی چې دغه مخدینه نیسي، دغه واکسین دي وسي، دا واکسین ګټور دی، دا موږ ته په ګټه تمام شوی دی او چې چا نه دی کړی هغه ته په تاوان تمام شوی دی. په هغه منچکه کې
د اورزګان دینی علما د ګزړ د واکسین په اړه دا څرګندونې پر داسې مهال کوي چې په دې ولایت کې په دې وروستیو کلونو کې هم د ګزړ نوې پیښې موندل شوي او هم طالبان تر خپل ولکې لاندې سیمو کې د واکسین کمپاینونو ته هیڅ اجازه نه ورکوي چې روغتیایي ادارې غواړي. د اورزګان د عامې روغتیا ریاست چارواکي وایي دې ولایت کې وسلوالو طالبانو له تیر یو نیم کال راهیسې تر خپل واک لاندې سیمو کې نه یوازې دا چې کور په کور د پولیو د واکسین د کمپاینونو مخه نیولې، بلکې جماعت په جماعت هم اجازه نه ورکوي. د اورزګان د عامې روغتیا په ریاست کې د کتلوي مافیات مسؤل سیف الدین بارک وایي د طالبانو لخوا دا محدودیتونه د دې سبب سوي چې شاوخوا یو لک او څلوېښت زره ماشومان د دې تر ولکې لاندې سیمو کې د پولیو له واکسینه بې برخې سي.
دا وایرس ډېر خطرناک دی چې په یوه ورځ کې درسل کس اضافه کسان دا وایرس اوخته کولی شي ماشومان. والله موږ غوښتنه دغه ده چې باید د دې واکسین اجازه ورکړي که په اړه طریق کې وي، که دوی د هر ګوند سره مشکل لري، که د وزارت سره تعامل سره لري، که د ډبلیو ایچ او سره لري، که د یونیسف سره لري، هغه د خپل په مرام کې وضعیې کې چې موږ دغه ارګان سره مشکل لرو واکسین به وزارت سره تعامل واخلي بل ارګان د طریقې به تطبیق کړي. خو اوس موږ هغه ته هم نه معلومېږي چې دې مشکل پکم ځای کې دی. موږ چې دې سره خبرې کوی دا زموږ د قناه وطن خبر ده، دا زموږ د مشرانو کار دی.
خو وسلوال طالبان وایي دوی د واکسینونو مخه نه نیسي. د دې ډلې ویان کار یوسف احمدی ازادي راډیو ته وویل روغتیایي ادارې کولای سي چې د طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې جماعت په جماعت ماشومانو ته د پولیو واکسین ورکړي. ښاغلی بارک وایي په 2000 کال کې په اورزګان کې د ګزړ ناروغي 45 مشکوکې پیښې ثبت شوي دي چې له جملې 4 مثبت شوي دي. د عامې روغتیا د چارواکو په وینا دا پیښې تر ډیره په هغه سیمو کې دي چې د پولیو د واکسینونو کمپاینونو ته پکې کور په کور د عملي کېدو اجازه نه ده ورکړل شوې. روغتیایي چارواکي وایي په تیر میلادي کال کې په افغانستان کې د ګزړ شاوخوا 15 مثبتې پیښې ثبت شوې دي. دا پیښې ټولې په هغه ماشومانو کې دي چې له ګزړ ضد واکسینه یا په قطعي ډول محروم شوي وي او یا هم په سمه توګه ورته نه وي تطبیق شوی.
دوستانو د پولیو واکسین څخه به ورسو د کورونا ضد واکسین ته چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي دغه هیواد به تر راتلونکو شپږ میاشتو پورې کورونا واکسین ته لاسرسی ومومي. د دغه وزارت په وینا هند ژمنه کړې چې 15,000 دوز د کورونا ضد واکسین به افغانستان ته برابر کړي. نور تفصیل په دې راپور کې
ټاکل شوی چې تر راتلونکو شپږ میاشتو پورې افغانستان کورونا واکسین ته لاسرسی پیدا کړي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي هند ژمنه کړې چې تر شپږو میاشتو پورې به له دې هیواد سره 15,000 دوز واکسین مرسته وکړي. د دغه وزارت په وینا د هند تر څنګ نړیوال بانک به د افغانستان 40% د اړتیا وړ واکسین برابر کړي. د عامې روغتیا وزارت مرستیال ویان نورالله ترکی
د کرونا واکسین د هند هیواد څخه ژمنه هم شوې ده او دغه اسنان د WHO یا نړیوال روغتیا سازمان تر پروسس لاندې دي. لغه وروسته به افغانستان ته ورکړل شي او د گاوی اروپایی اتحادی چې افغانستان سره ژمنه کړې نه تنها افغانستان سره بلکې دونه هیوادو سره هغه هم ورته ورکول کیږي د 2020 کال تر شپږمې میاشتې پورې. لغه وروسته آسیایي بانک هم ژمنه کړې چې د 40% په اندازه سره به واکسین ورکوي. نو دغه واکسینونه انشاءالله په همدغه راتلونکي 2020 کال کې به افغانستان ته راورسیږي.
دغه وزارت وایي له افغانستان سره د پخوانیو ژمنو په اساس د کواس نړیواله ټولنه چې افغانستان پکې غړیتوب لري 40% واکسین برابروي. همدارنګه د آسیا پراختیایي بانک هم ژمنه کړې چې د 40% وګړو لپاره به واکسین برابر کړي. افغانستان به د 2020 میلادي کال په نیمایي او د 2020 کال تر پایه دغه واکسینو ته لاسرسی عمومي. د روغتیا وزارت په وینا په لومړي ګام کې به دغه واکسین هغو ډاکټرانو او روغتیایي کارکوونکو ته ورکړي چې د کووېډ 19 ناروغانو د ژغورلو لپاره په کرخه کې دي. د عامې روغتیا وزارت مرستیال د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په تیرو 24 ساعتونو کې د کورونا 9 مثبتې پیښې ثبت شوې او له دې امله یو تن خپل ژوند له لاسه ورکړی. له هرات وروسته کابل هغه دویم ولایت دی چې د کورونا شمیر پکې زیات دی. د معلوماتو له مخې په ټول افغانستان کې د کورونا ویروس شمیر 15,008 تنو ته رسیږي.
خصوصي سوداګر او د لویو موټرو ډرایوران له افغان حکومت غواړي چې د غلام خان لارې د رسمي ترانزیت کې دوه چارې دي بشپړ کړي. په دې اړه نور تفصیل د سیمې څخه زموږ د همکار په راپور کې.
د خو سوداګر د ترانسپورتي اتحادیو غړي او د لوی موټرو ډریوران له افغان حکومت غوښتنه کوي چې د غلام خان لارې د ترانزیت کې دوه برخه کړي خپل حادثه چټک کړي او د لارې د هم د تورخم او سپین بولدک د لارو په شان د افغانستان او پاکستان د حکومتونو لخوا په رسمي توګه ترانزیت شي. په خوست کې د یوې ترانسپورتي اتحادیې مشر سردار خان زدران آزادې رادیو ته وویل
هلته مالونه راغلي دي، ترانزیت آماده ده، د پاکستان خلک ورته آماده شوي دي، حکومت یې ورته آماده ده. د موږ چارواکي تر اوسه پورې ویده پراته دي، نو د موږ د دولت نه د وزیر خارجه نه د رئیس جمهور نه غوښتنه ده چې دوی د خپل چارواکي وهڅوي دغه د ترانزیت دپاره مکمله آمادګي ونیسي.
د خوست د سوداګرو اتحادیې مرستیال انور افغان ویل د خوست او په دې مسیر د ټولو ولایتونو د خلکو هیله هم داده چې د غلام خان لارې د ترانزیت کې دو مراحل دې سر ته ورسیږي. د زیاته کړه که د خوست خلکو دې روا غوښتنو ته رسیدګي ونشي نو دوی به د اعتراض په بڼه عمومي لارې وتړي.
کویر جمهور نم دا هیله دادی ولایتي درنه دا هیله چې موږ د ترانزیت بسونه خلاص کړو. مراحل چې خلاص وي پاکستان هیواد سل په سل ټول کارونه خلاص کړي دي او موږ په تمه چولې ورور چې کوست کی نه کیږي هیڅ به خبره خاموشه پرته ده. ګوره کچیر دا د ترانزیت مسله باندې د ډرایورانو په جایز حقوقو باندې دوی غوونه کی غور ونه کی نو د خوست خلک د جګی د لارې بو د لارې بو بندوي دي غلام خان لاره بمندوي او د کابل لاره بمندوي تر څو چې موږ لاره ترانزیت کړی نه وي مرایل خلاص نه وي او د ډرورون ته صحیح جایز حقوق نه وي ورکړي قانون په چوکاټ کې.
د خوست ولایت مسؤلین وایي چې د غلام خان بندر پر وړاندې ټولنیز ستونزې هواري شوي او دوی ترانزیتي فعالیتونو ته تیاری لري. بل لوري ته د افغان حکومت چارواکي وایي چې په اصول کې د غلام خان بندر د ترانزیت کېدو پر سر د دواړو هیوادونو ترمنځ موافقه شوې ده او په مناسب فرصت کې به د دواړو هیوادونو د مشرانو یا استازو لخوا رسمي اعلان شي. د سیمه ایزو ارګانونو د خپلواک ادارې لوی رئیس شبیم خان کټوازی خوست په خپل وروستي سفر کې د خلکو یوې غونډې ته وویل
مسایل چې سلوک کوي غلام خان د ترانزیت عملاً پیلېدل دي
یعنی کار اخلاص تا رسمیت مسائل چی می دی پاتا مو تاکیب کریم یو تر اخیر خود رسی دلی دی یوازی اما غی نمسی در رسمی پای دوسی اما غی واجی در ترانزیت دی باقی کار پاتا نو خسر بدری مالی نتون زیو راتی و نو باقی پای سوی
د غلام خان لار چې کراچۍ بندر ته د نورو لارو په پرتله نږدې 400 کیلومتره کمه ده. د دې سیمې د دواړو لورو خلکو یې په پرله پسې توګه د ترانزیت غوښتنې کړي دي. که څه هم اوس د دواړو لورو حکومتونو دې کار لپاره تیاری څرګند کړی او په دواړو خواوو کې تاسیسات جوړ کړي، خو معلومه شي چې دا لاره به کله په عملي توګه ترانزیت شي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
اوسمه موضوع په داسې حال کې چې په نړۍ کې د کورونا وایروس د نوې بڼو د خپرېدو له کبله اندېښنې په زیاتېدو دي. حکومتونو د نړۍ په بېلابېلو برخو کې د خلکو پر سفرونو نوې محدودیتونه لګولي دي. په دې اړه نور تفصیل احمد تکل راکوي.
د کورونا وایروس د دریو نویو موندل شویو بڼو د خپرېدو له کبله په ټوله نړۍ کې اندېښنې زیاتې شوې. کاناډا، برتانیا، فرانسه، جرمني، پرتګال او چک جمهوریت د هغو هیوادونو له ډلې دي چې د دې نوې څپې د مخنیوي لپاره پر نړیوالو سفرونو تازه محدودیتونه لګولي. په اروپا کې چې هسې هم محدودیتونه لګېدلي، حکومتونه د لا سختو بندیزونو د لګولو په برخه کې اقدامات کوي، ځکه د کورونا د نویو بڼو موندل ښیي چې دا ویروس په چټکۍ سره د نړۍ ډېرو هیوادونو ته رسېدلی دی. په برتانیا، برازیل او جنوبی افریقا کې د کورونا د نویو بڼو موندل دا اندېښنې زیاتوي چې ښایي دا وبه تر دې هم خطرناکه شوې وي. فرانسه وایي خپلې پولې سر له سبا د غیر اروپایي هیوادونو د وګړو پر مخ بندوي. د فرانسې صدراعظم ژان کاستکس دا اقدامات پرون د جنوري په 9 د روغتیایي امنیت له بیړنۍ غونډې وروسته اعلان کړل. هغه د کورونا نوې بڼې ډېرې خطرناکې وبللې. برتانیا وویل چې متحده عربي امارات، بروندي او رواندا د هغو هیوادونو په فهرست کې شاملوي چې هغوی ته تګ راتګ ممنوع دی، او جرمني به سر له ننه برتانیا، آیرلند، پرتګال، برازیل او جنوبي افریقا ته چې د کورونا نوې بڼې سخت ځپلې دي پر تګ راتګ بندیز ولګوي. چک جمهوریت هم د بهرنیو وګړو لپاره پر غیر ضروري سفرونو بندیز لګولی. روغتیایي چارواکي د کورونا د نوې څپې په اړه خبرداری ورکوي او پوښتنه کوي چې آیا د نړۍ په ځینو هیوادونو کې د کورونا وایرس پر ضد جوړ شوی واکسین به خلکو ته په تیره په برازیل او جنوبی افریقا کې د دې ویروس د موندل شویو بڼو پر وړاندې لازم معافیت ورکړي که نه. په امریکا کې د ساري ناروغیو د مخنیوي مسؤول ډاکټر انتونی فاوچی پرون د جنوري په 9 په سپینه ماڼۍ کې په یوه خبري غونډه کې وویل د کورونا د نویو بڼو د چټک سرایت معنا دا ده چې د واکسین جوړولو کمپنۍ د روغتیایي بحران له راتلو مخکې باید د نوي واکسین جوړولو ته چمتو وي. فاوچی وویل دا حالت ټولې نړۍ ته د خبرداری یو زنګ دی او زیاته یې کړه چې د کورونا په جوړښت کې د نورو بدلونونو له راتلو مخکې خلکو ته ژر تر ژره د دې ویروس پر ضد واکسین ورکول ډیر ضروری دی.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
زموږ اخلاص د راډیو اوري و سم ستاسو پیغامونه خبرو.
ستاسو ل پیغامونو
راغړو زه به صاحب د هلمند ولایت لواشینه دلته هلمند ولایت کې د جنگ او جګړو له امله په کوچانو ته هم ځای نه اوسه دی، بالخصوص کوچانو ته. کوچان کوم د سرځایونه نه لري، هغوی نه ښوونځي جوړ لري، هغو ته نه دولت نه کومې بلې ډلې پام کړی دی. موږ د افغان حکومت څخه هیله دا ده چې دلته هلمند ولایت کې کوچانو ته د نام مفایده کړي چې تر څو دوی خپل ژوند په ارامه فضا کې تیر کړي. مننه.
زله کندوز ولایت نه د شرشل سوال نه پټمو کی ما موږ د شربانی نه د اهل د کندوز ولایت د شرشل ول شوالي سرکان ټول خراب دي. د شل کله خوروري جنگونه کی د ټول سو یوادونو سړکونه جوړ شو، خو یوازې د شرشل ول شوالي سړک نه جوړیږي. شربانی نه د اهل د چشمه د ارشد ول شوالي سړکونه جوړ کړي. سلام علیکم.
زبل مختلار د زبل ولایت 5 سرالي کنيول د ځمټ وستنه دا چې زبل ولایت کې د بیسل شبکه پر مخ خپل کار نه کوي. د دې ځغ باید تر ټول چارواکو سره وکړم.
زمانو شریف الله ده کونړ ولایت ناړې ولسوالۍ د تاسو کړي سیدن کې ما ورور سیدی چې تم مخ کې زه امنیتي دنده وظیفه کې ما پر روزګان ولایت کې طالبان زونه ولما او زه وهاله ټکول سره زما اساده تکلیفات ګډوډ شوې دي او مایب شوی ما او ما سره د کونړ د چارواکو ته هیله کوم چې مایبینو پیسې راوباسي او د ازادي راډیو څخه مننه کوم. والسلام.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
او په دې سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدلو. په کابل کې پوره 4:30 دی. یو ځل بیا د مهمو خبرونو سره ټکي له سلام محمد صالح خور.
د افغانستان د ملي امنیت سلاکار وایي په افغانستان کې د لنډمهاله حکومت جوړېدل د پردیو د لاسوهنو د دایمي فرصت معنا لري. تر دې مخکې د طالبانو یو مشر شیر محمد عباس تنگزي ویلي چې ولسمشر محمد اشرف غنی دي استعفا وکړي. د جمهوري ریاست یو چارواکی وایي وسلوال طالبان د سولې نیت نه لري. د اما او ستراتیژیکو اړیکو په چارو کې د جمهوري ریاست سلاکار او رئیس وحید عمر نن په کابل کې یوه کانفرنس ته وویل طالبان دي د سولې لپاره د نیت ښولو په خاطر اول په افغانستان کې اوربان ته غاړه کښېږدي. د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت د سولې مذاکرو د بل پړاو د ځان مسؤول طالبانو بلل. د دغه وزارت ویاندې رسنوي ته ویلي چې د دولت مذاکره کوونکی هیات د مذاکرو اصولو ته ژمن دی. د ننګرهار په شیرزاد ولسوالۍ کې ځانمرګ برید 14 امنیتي سرتیري ووژل. د ولایتي شورا یو غړی اجمل عمر وایي چې په پیښه کې 4 نور پوځیان ټپیان شوي دي. د کندهار په پنجوایي ولسوالۍ کې نن سهار د یو ماین په چاودنې کې یو ماشوم او دوه نور ملکیان وژل شوي دي. ایرانی چارواکو نن یو بلوڅ وګړی چې د ایران د امنیتي ځواکونو په وژنه محکوم شوی وو اعدام کړ. دا اعدام په داسې حال کې عملي شو چې ملګرو ملتونو د دې او نورو اعدامونو د بندولو غوښتنه کړې وه. د هانګ کانګ د عدلي وزیر د چینایي چارواکو د مخکنیو انتقادونو په دوام وویل چې بریتانیا پر خپلې پخوانی مستعمری یعنی هانګ کانګ د څارنې د کوم ځنګړي صلاحیت حق نه لري. دا څرګندونه په داسې حال کې کیږي چې پر هانګ کانګ د چین د شدید امنیتي کنټرول پر سر په دې وروستیو کې کړکیچ زیات شوی دی. د مسکو یوې محکمې د اپوزیسیون د زندانی مشر الکسی ناوالنی ورور او ګڼ نور متحدان د دوه میاشتو لپاره په کورونو کې نظر بند کړل. او د میانمار یا پخوانی برما پاوز د اساسي قانون د ساتنې او قانون ته د درناوي ژمنه وکړه.
دوستانو د خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر ویب سټ هم بل وسلای سي پته مو د ازادي رادیو ټکی کام یا ازادي رادیو ټکی اورګ وړاندې په خبرونه کې نور اونیس پروګرامونه هم لرو. خو تر هغه د مخه سپورتي خبرونه واوري.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
په کندهار کې د فوټبال د دوري روزنیز سیمینار پیل شو. د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویاند فیروز مشهوف ازادي راډیو ته وویل چې د دغه سیمینار موخه د دورانو د ظرفیت لوړول او له نویو قوانینو سره د دوی بلدتیا ده. ښاغلی مشهوف وایي دغه روزنیز پروګرام درې ورځنی دی چې 24 دورانو او روزونکو پکې برخه اخیستې ده. دغه پروګرام د افغانستان د فوټبال فدراسیون د دوو روزونکو شیرزاد او فیروز حلیم له لورې پر مخ وړل کیږي. ښاغلی مشهوف وایي له دغه روزنیز پروګرام څخه فارغیدونکي کسان به لوبغاړو ته روزنه ورکوي. په هرات ولایت کې د تکواندو ورزشي سیالۍ نن پای ته ورسېده. د دغه ولایت د ورزش ادارې فنی او مسلکي مدیر ضیاءالحق ضیاء ازادي راډیو ته وویل د هرات د تکواندو دغه سیالۍ چې دوه ورځې وړاندې پیل شوې وې نن پای ته ورسېده. ښاغلی ضیاء وایي د تکواندو په یادو سیالیو کې له 15 کلبونو او 10 لوبغاړو ګډون کړی و چې په پای کې استقلال رزم کلب په 10 نمرو لومړی مقام او جمون کلب په 3 امتیازونو دویم مقام خپل کړ. همدارنګه انسجام کلب په 3 امتیازونو دریم ځای خپل کړی. د ښاغلي زیاب خبره د دې سیالیو د جوړولو هدف ولایتي سیالیو ته د غوره لوبغاړو ټاکل و. او د سویلي افریقا او پاکستان خزینه کرکټ ملي لوبډلو ترمنځ د افریقا په قربتوب د 3 اوریزو سیالیو لومړی لوبه افریقا لوبډلې د 2 په توپیر وګټله. په دې لوبه کې لومړی توپ وهنه پاکستاني خزینه کرکټ لوبډلې وکړه چې د 8 لوبغاړو په سوځېدو یې په پوره 6 اورونو کې مقابلې لوبډلې ته د 128 منډو هدف ورکړ. په مقابل کې د افریقا خزینه لوبډلې ټاکل شوی هدف د لوبې په 19 اور کې د 2 په زیان پوره کړ. له دې وړاندې د 350 اوریزو سیالیو سیریز هم افریقا 3-0 په وړاندې ګټلای و.
او سم دوه ونیز پروګرامونه لرو. اول حقیقت څه دی اوریچ پدې کې د ننګرهار له شاروال سره خبرې سعودي او ورپسې تاندې څنګه
حقیقت څه دی
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
انجینر عباسین بهیر نږدې میاشت وړاندې د ننګرهار خاروال شو. هغه ژمنه کړې چې له فساد سره مبارزه کوي، عایدات به لوړوي او ښاري تنظیم به مراعتوي. خو داسې مهال چې یوه عایداتي اداره په پور کې ډوبوي څه ډول دا هر څه ممکن دي؟ ولې ننګرهار سره له دې چې ډېر کوچنی ښار دی بې نظمه دی؟ دا او نور ګڼ موضوعات نن د حقیقت سره خبرونه کې له خاروال عباسین بهیر سره تر خبرو او بحث لاندې نیسو. خاروال صاحب خر اغلاس اجازه راکړئ چې زه پوښتنه وکړم، وروسته له دې چې تاسو خاروال سوې د ننګرهار یا د جلال آباد خاروالۍ کې څه بدلون راغلی؟
ډېره مننه. اول خو ستاسو ټولو لیدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. د کله نه چې زه خاروال شوی یم، ډېره مهمه دا وه چې د خاروالۍ د اداره چې ډېره خوره وره شوې وه دا راټوله شي، بېرته یوټیلایز شي، د دوی انرژي توحید شي او د کار دپاره په استعمال باندې واچول شي. نو اولنی کار مې دا وکړ په یوه میاشت کې چې د داخلم د ټیم او د تعهد روحیه ژوندۍ کړله چې کار وکړو د جلال آباد د ښار دپاره.
د دې ترڅنګ تاسو دوه نورې مهمې ژمنې کړې وې چې په دې اداره کې به له فساد سره کلکه مبارزه کوي او عایدات به لوړ وړي. آیا معلومه شوه چې په ننګرهار جلال آباد ښاروالۍ کې فساد شته؟
په ټولو دولتي ادارو کې د فساد نه سترګې پټول به دغه حقیقت نه وي، خو دا یو واقعیت دی چې د افغانستان په ادارو کې او به خصوص په عایداتي ادارو کې لکه ښاروالۍ دی کې د فساد دپاره زمینه برابره ده. او هغه دا دی چې څه نیمګړتیاوې په سیستم کې شته چې سیستم دومره کمزوری دی چې دا خپله د دې لپاره د دې باید شوی دی چې هغه څوک چې فساد کوي هغې ته نه په اسانۍ باندې استفاده وکړي. یو دویم دا دی چې ځینې خلک چې خپله په فساد باندې اخته وي هغوی تل غواړي چې په یوه لاره نه په یوه لاره باندې د فساد دپاره ځان ته زمینه برابره کړي. متاسفانه په جلال آباد ښاروالۍ کې هم داسې ستونزې وي او یا ممکن وسم ووسی، خو موږ به په قرار قرار کار کوو په تدریج سره چې د فساد دغه کچه ګراف چې د ښاروالۍ په اړه د خلکو په ذهنیت کې تصور شوی دی دا به ورو ورو راکم کړو. او هغه ځینه ما په نښه کړي دي په دغه یوه میاشت یا څه باندې یوه میاشت ارزونه کې چې په دغه اداره کې زه پاتې شوم چې کم نقاط د فساد زمینه ده یا د فساد لپاره زمینه برابره کړې ده. نو په هغه نقاطو ما کار کړی او زما د تمرکز لاندې دي تر څو وکولی شو د هغه ناحیو نه د فساد کم تصور چې دی هغه راکم.
دا نقطې د ښاروالۍ دننه په لوړه سطح کې دي او کله ښاروالۍ دواندې په ماموریتونو کې
معمولا یو اداره چې د ښاروالۍ د چتر لاندې یو اداره یا یو برخه اداري چې کار کوي او په هغه کې دغه سي موارد موجوده نو دا غي د لپاره موږ کار کوو. یعنی زما هدف دا دی چې د ښاروالۍ په ځینو برخو کې دننه دغه سي موضوعات موجود وو، بهر هم شته، ځینې مسائل موجود دي چې موږ په هغه باندې کار کړی دی او د تمرکز لاندې دي چې د فساد دغه پکې راکړم.
ښاروال صاحب، یو مهم بحث د ښاروالۍ پورې البته پورو چې نږدې ویل کېږي له 3 میلیونه ډېره دغه افغانۍ د اداره پوره وړې ده، په دې برخه کې هغه حقیقي موضوع څه ده؟ ولې یو عایداتي اداره په داسې ادارې بدل شي چې پوره وړي شي؟
ښاروالۍ نیمه تصدي ده او د دې ادارې ټارګټ دی چې په کال کې د ځان لپاره یو ټارګټ ټاکي چې موږ دغومره عواید باید ولرو او دغومره زموږ باید مصارف واوسي. د عوایدو په اندازه مصارف بیا په دې مصارفو کې موږ یا د بودیجې په برخه کې موږ دوه قسمه بودیجه لرو. یو عادي ده چې نورمال اداره په هغې باندې ساتل کېږي او دویمه برخه د بودیجې چې ده انکشافي ده چې موږ په ښار کې انکشافي کارونه وکړو. متاسفانه په تېرو کلونو کې دوی ته پام ډېر نه دی شوی چې موږ څومره انکشافي بودیجه لرو، مګر پروژې په پام کې نیول شوي دي چې د دغه انکشافي پروژو بوج چې د مثلا د 9 مالی کال نه 8 نوي ته، د 8 نوي مالی کال نه 9 نوي ته، د 9 نوي مالی کال نه دا د اوس 1400 مالی کال تر انتقال شوی دی او دا جمعن 370 میلیونه افغانۍ په شاوخوا کې دي چې خاروالې پوراوړي دا او په دې کې څه کارونه سرته رسیدلی دي چې هغه تقریبا د 120 میلیونه په ډالرو کې انکشافي کارونه پای ته رسیدلی. باید دا وي 120 میلیونه مونږه قراردادیانو ته پرې کو وري کو تادیه کو او د 300 په حدودو کې دا داسې دي چې پروژې د تیر مالي کال نه د تیرو مالي کالونو نه دغه 1400 مالي کال ته انتقال شوي دي چې په هغې باندې هم کارونه تقریبا په خلاصېدو دي. نو د دوی چې دا پروژې خلاصېږي باید دوی ته مونږ دغه رقم تادیه کړو. په داسې حال کې چې مونږ سږ کال یوازې د 438 میلیونه افغانیو اټکل کړی دی د عوایدو برخه کې.
د ما د همدغه عوایدو بحث په باره کې پوښتنه کوله چې په 1400 میلادي کال کې دا ټارګیټ وړاندې په 99 کال کې څومره و چې سږ کال دومره هدف ټاکل شوی؟
په 1400 مالی کال کې مونږ په حدود 1600 میلیون افغانۍ په حدود کې کسر لاره، یعنی د اټکل نه مونږ دومره کسر د عوایدو کړی او دومره عواید هم کم ترلاسه کړي وو د اټکل شوي رقم نه. او دلیل هم دا و چې د کورونا وبا د راتګ سره سم په ښار کې عایداتي زمونږ ځینې ثابتې او یا غیر ثابتې عایداتي سرچینې چې وې هغه ودرېدلې، د هغې نه عاید ونه شو. همدا ډول حدود 40 to 45 میلیون افغانۍ یوازې د لاس پلورونکو نه عاید راته چې تیر کال د عاید نه و راټول شوی. نو دا د دې لامل شو چې د بودیجې د کسر سره مخ شو.
خاروال صاحب، یو مهم بحث په خاروالۍ کې دننه د بستونو تشه ده چې بستونه شته، ولې د ګمارنې پروسه پکې لا هم په سم ډول باندې نه تطبیق کیږي؟ ویل کیږي چې لاویا او زیات بستونه خالي دي په خاروالۍ کې او وړاندې اعلان شوي هم دي، ولې د ګمارنې بهیر نه دی پیل شوی؟
اصلا داسې نه ده چې دلته بستونه خالی دي. خبره دا ده چې د 99 کال کې چې کوم تشکیل پاس شوی دی هغه په هغې کې ځینې بستونه تضعید شوي دي، نوي ایجاد شوي دي چې د هغې دپاره باید کسان استخدام شي. او د دې تر څنګ په ځینو بستونو باندې حکمي خلک مقرر شوي دي چې د پی آر آر پروسه پې نه ده تطبیق شوي، یا د ملکي اصلاحاتو د ملکی خدمتونو او اداري اصلاحاتو پروسه پې نه ده طی شوې. نو په دې اساس باندې د خاروالۍ 100 بستونه اعلان ته تللي دي چې د شارټ لیسټنګ پروسه جریان لري، سره د دې چې اوس د موقت وخت لپاره لږه توقف شوې ده، خو بېرته به دا پروسه پیلېږي او دغه 100 بستونو ته به د امتحان د لارې نه کسان.
خاروال صاحب، یو مهم بحث په ننګرهار کې د ښاري تنظیم دی. ښار خورا کوچنی دی، اما د خلکو ګڼګوڼه، تګ راتګ، د موټر ازدحام او یو لوی ستونزه البته د رکشاو چې په جلال آباد کې له نږدې 1500 زیات رکشاوې تګ راتګ کوي، د تنظیم لپاره څه پلان شته؟
جلال آباد ښار د 50000 کسانو دپاره جوړ شوی دی چې اوس پکې تر 1.5 میلیون زیات وګړي اوسېږي. تقریبا د 150000 نه زیات خلک اضافه اوسېږي په جلال آباد ښار کې. د دې لپاره به یو څه سخت وي چې دغه د نظم او د پراختیا په برخه کې مونږ لګیا یو کار کوو چې ښار ته وسعت ورکو، پراختیا ورکو. هغه پلانونه د مخکې نه شروع شوي دي او مونږ هم اوس تر لاس لاندې نیولي دي چې ښار انکشاف ته دا کې. خو که د دغه موجوده ښار د نظم او د تنظیم په باره کې خبره کوو، نو پرته د شکه چې مشکلات ډېر دي. زمونږ خلک د غربت او د فقر سره مخ دي، دوی راغلي دي د ښار په واټونو باندې، په پیاده روانو باندې، د سړکونو باندې. دوی لاس پلورونه پیل کړي، د تختونه ودرولي، کراچۍ دي، لاسګاډي دي او بکسي دي چې دا د ښار د ازدحام او د ګډي ګوډي سبب شوی دی. ځکه پیاده روانه معمولا د پیاده خلکو په مخ باندې بندي یا کم تګ راتګ کېږي پکې، نو خلک راوختي دي سړکونو ته. په همدې شکل ځینې لاس پلورونکي په سړکونو ملاړ دي چې د ترافیکي بندښت سبب ګرځېدلی دي. اوس مونږ کار کوو په دې کې، داسې هم شوي چې خپلو لارو ته دوکاندارانو خپل مالونه راایستلي دي. 50% رش دوی جوړ کړی. مونږ غواړو لومړی کار د دوی سره دا ځل وکړو چې د دوی خپل حریم ته ننوځي د دوکان، او خپل لاري خوشي کې د خلکو په مخ باندې نو دي سره به په خپل لارو باندې 50% ازدحام کم شي. او په دویم ترتیب کې مونږ د لاس پلورونکو لپاره په پلان باندې کار کوو چې دوی ته اساسي حل لار پیدا کړو. ځینې کوچي فرعي کوچي چې هغه د ترافیکو په مخ باندې د پخوانه تړل شوي یا تګ راتګ پې نشي کولی، مونږ غواړو لاس پلورونکي په هغې کې تنظیم کړو او د دې تر څنګ ورته ځانګړي مارکیټونه جوړ کړو چې د ښار ټول لاس پلورونکي په دغه مشخصو مارکیټونو کې ځای په ځای کړو.
زه اولنډه پوښتنه کوم، همداسې لنډ ځواب هم ورته خاروا صاحب کرا کوي، تر ډېره پورې د خالي تنظیم په برخه کې ستاسو کمیسیون چې ښار ته راوځي د همدا پیاده روانو نو دوکانونو د مخې نه خلق لري کې همدارنګه خوراک فروشي چې سړکونو په منځ باندې ولاړ دي، البته لاس پلورونکي مې هدف دی. اما ستاسو له تګ وروسته بیرته دغه کسان خپلو ځایونو ته راځي، د پښو مګر دا کیسه به تر کله روانه وي؟
اصلا سون زده ده چې د یو اړخ نه کار نه کیږي تر هغه پورې چې دویم اړخ یعنی ولس هم منتر همکاري ونه کی. د ښاریانو همکاري چې ده ډیره ضروری ده د ښار د نظم پراوستلو کې، د ښار په تنظیم کې. نو زمونږ هیله دا ده چې ښاریان موږ سره په دې برخه کې مرسته وکړي. او لکه د مخه مې چې یادونه وکړله چې مونږ اوږدمهاله پلان لرو، نه غواړو چې دغه د منډو رامنډو کیسې بیا تکرار شي. غواړو چې دې ته اساسي حل لارې پیدا کړو. او د مخه مې وویلې چې په فرعي کوڅو کې به دوی تنظیموو او د دې تر څنګ د دوی لپاره مشخص مارکیټونه جوړو چې هغې کې ځای پر ځای شي.
د جلال آباد ښاروال انجینیر اباسیر بهیر ډېره زیاته مننه.
کورم ودان.
تاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
د تاندې څنګې درنو اوریدونکو سلامونه مې ومني. د ایوی سروې لمخې په هرو دریو تنکیو ځوانانو کې دوی ویلي چې دوی په انلاین ډول خپل ملګرو سره پاړیکه کې دي او ډیر وخت د چټ لاري له یو بل سره خبرې کوي. پښتنه دا چې ولې ډیر ځوانان نن سبا خپل وخت چټ یا انلاین اړیکو ته ور کوي.
نو انټرنیټ موږ سره نو خامخا درې ساعت، څلور ساعت، اته پنځه ساعت د ټول ورځ
دا ډیر چټ کولو پایلې څه وي؟
باور مو په خدای وشه ډوډۍ خوړل بالکل ما څخه هیر وو.
او ځوانان څنګه خپل انلاین اړیکې او چټونه داسې تنظیمولی شي چې په نور ژوند منفی تاثیر ونه کړي؟
د دې شانو سره عادت کړی وي بیرته د دې په مقابل کې یو بل سره باید عادت وکړي تر څو دا راکم شي.
سبا ډیر ځوانان ټولنیز شبکې کاروي او لدې لارې له مختلفو ملګرو سره چټ یا لیکلي خبرې کوي. ځینې خو لا تر نیمو شپو ورته ویښوي او ان خپل خوب ورته خرابوي. زده کوونکي او محصلان بیا په ټولګیو کې کله چې د استاد سترګې بلې خواته واوړي موبایلونه راوباسي او په چټ کې مصروفيږي. دغسې ځوانان په مختلفو ځایونو کې لیدل کیږي چې سترګې او ګوتې په موبایل کې مصروفي وي. د لوګر اوسیدونکی متی الله احمد زی وایي چټ تر ټلیفوني مکالمو ارزانه تمامېږي او د ساتیری او اړیکو ساتلو خلاره ده، ځکه دی هم ډیر وخت چټ کوي.
د چټ فائدې هم زیاتې دي. ځینې ملګرو سره ارتباطات په انټرنیټ کې ډېرې اسانتیاوې موجودې دي. او بل د ارتباط د ټوکو ټکالو د وخت د تېرولو لپاره ډېره ښه ده. ځینې وخت سړي فکر غلطېږي، ځینې آنلاین ملګري ته نه شي کوی چې هغوی له نږدې وګوري. چټ ښه لاره ده، ویډیو چټنګ ده یا ته د ګوتو چټ داسې کوي سره. نو انټرنیټ موږ سره نو خامخا درې ساعت، څلور ساعت، اته پنځه ساعت ټول ورځ او چټ وس دس سوي چې کته په انټرنیټ کې نه. زه خود فکر کوم لکه دنیا نه زی به خینا خبرم.
د کابل اوسیدونکو محمد عمر ځواک چې خپلې هم یو وخت ډیر چټ کاوه وایي د کار په ژوند ډیر منفی تاثیر کړی وو.
یو وخت کې می ملګرو سره به د ورځې کم از کم درې نیم ساعت ز په چټ کولو بوختم مصروفم. باور مو په خدای وشه ډوډۍ خوړل بالکل ما څخه هیر وو. تقریبا د یو نیم کال مخکینه کې صدرت کوم کور کې می بی ځای غوسه کوله، کور کې می بیزای ماشومان وهل، داسې الفاظ می لخلی څخه وستل چې کله به می ورسته فکر په وکړلو پخیمانه بشوم. خو د وخت په تیریدو سره می دغه هر څه اصلاح کړل، داسې یو څه می ولوستل، داسې کتابونه می ولوستل، داسې ملګرو سره آشنا شوم چې له دې څخه یې زمانی کړم چې په دې کې تا تاوان دی، ذهني اختلاط، ذهني مشکلات درته جوړیږي، سترګو ته دې زیان رسوي، فکر دې رالنډوي، تا ته بیا ژر غصه درځي، د ملګرو ترمنځ تفکیک نشي کولی چې کوم ښه ملګری دی کوم بد ملګری دی.
په قطر کې افغان محصل عبدالوارث وایي ډېر ځوانان شته چې په ټولنیزو شبکو کې یې له خلکو سره ډېر ښه روابط جوړ کړي، خو په کور او ټولنه کې بیا منزوي دي.
ټولنیز رسنۍ په ټوله کې په دې خاطر چې دا د خلکو ټولنیز اړیکې سره نږدې کې برعکس اړیکې خرابوي او کموي. یو څوک به مثلا په ټویټونو کې، په فیسبوکونو کې او سناپ چټونو یا نور انسټاګرام کې وګوري چې ډېرو خلکو سره په علي سلامونه کوي او لایکونه کوي، لیکن په عملي لحاظ بیا په کور کې دختار دوستانو سره هغه بیا همدغسې نه پالي. نو په همدې لحاظ دا ټولنیز رسنۍ که چیرې په سم ډول ونه کارول شي له ګټو یې تاوانونه زیاتي، او دا ټولنیز رسنۍ په دې خاطر چې د ټولنیزو اړیکو لپاره وکارېږي، د ټولنیزو اړیکو له منځه وړلو باعث کېږي. هیله ده چې خلک مخکې له دې چې دا ټولنیزې رسنۍ وکاروي، په کارولو یې پوه شي او بیا دې ته یې پام وي چې د احتیاط تر حده ونه رسېږي، ځکه دا ټولنیزې رسنۍ اکثره مجازي دي. یعنې حقیقت ژوند هغسې نه دی لکه څنګه چې ګلورین دی او څنګه چې دغه کسان په ټولنیزو رسنیو کې ښیي.
ډاکټر محب الله اصغام وایي هغه کسان چې ډېر چټ کوي په ډېرو ناروغیو اخته کېدو امکان شته، نو موړی له همدې بابته د را پیدا کېدونکو ځینو ناروغیو یادونه کوي.
څوک چې ډېر چټ کوي دی مجبور وي چې سر لږ ټیټ ونیسي. سر چې ټیټ نیسي دلته د ورمیک په دې مریو باندې فشار راځي او دا ته د مریو د خرابېدو سبب هم کېدی شي. بل زیان یې دا دی چې د سکرین ته ډېر کتل سترګې وچوي، سکرینونو رڼا چې ده دا خپل هم سترګو باندې منفي اثر لري. بل جسمي زیان یې دا دی چې څوک چې ډېر چټ کوي یا ټلویزیون ته ډېر کښېني یا کمپیوټر ته ډېر کښېني د ده هغه خوځښت کمیږي، دی به ډېر وخت به ناست وي او دا ناسته د سړي وزن زیاتوي، د فشار د لوړېدو سبب کیږي، د شکر یا دیابت مریضي په داسې کسانو کې زیاتره پیدا کیږي.
ځینې زده کوونکي او محصلان خو په ټولګیو کې هم چټ کوي، کله چې د استاد سترګې پرې نه وي دوی بیا په خپلو موبایلونو کې مصروف شوي وي. خو دیانا کاکړ چې هم کار کوي او هم درس وایي په دې نظر ده چې هر څه باید په خپل وخت وشي.
زما وخت څنګه چې دی لکه د سهار چې زه تر ماښام پورې اول خو زما کار دی، وظیفه لرم، بعد هغې څه بیا پانتون او درسونه وایم، بعد هغې چې کور ته ځم که یو ساعت دپاره یا نیم ساعت دپاره زه که چټنګ کوم او ډېری وخت هم نه وایم، کله په کار کې هم چې بیکار اوسم کوم. او دا باید دا شیان موږ منظم خپل ځان دپاره لکه چې تقسیم اوقات باید داته، لکه بې نظمي وکړو خپل په کار کې نه درس ته موږ توجه کولی سو، پام لرلی سو او نه خپل کار ته، او د هغې چې زموږ سرنوشت او راتلونکی هم خرابېږي په دې کې.
ډاکټر زغم وایي د چټ کولو وخت باید تنظیم شي او افراط ته پکې نه کیږي. نوموړی همداراز وایي په ډیرو ټولنیزو شبکو کې د چټ ترڅنګ د موبایل په څیر خبرې هم کیدلای شي، یا ځوانان کولای شي د ویډیو تماس لاره یو بل سره وویني او وغږیږي. که چیرې دوی دا کار وکړي ګټه به یې کړې وي.
یو رقم آینه کې دی چې هغه ته آنټی ریفلیکشن وایي چې دا د رڼا د انعکاس مخه نیسي. هغه سې آینه کې یو څه مرسته کوي سترګو سره. بل دا چې قصدن د سترګې وځمبي، هر دقه دوه درې واره سترګې وځمبي چې سترګې وچنې شي. او بل دا چې یو څو دقیقې چې چټ کوي یا کمپیوټر ته ناسي، اعظمي تر نیم ساعت باید اضافه کیننی، بیا دې یو څو دقیقې څلور پنځه دقیقې دی وګرځي چې دا غړی په خوځېدو شي، وینه یې په بدن کې وبهیږي. بله مسله دا ده چې که ممکن وي د چټ په ځای کې خبرې وکړي. اوس خو په هره ټولنیزه رسنۍ ده که اپلیکیشنونه دي چې چټ ورباندې کېږي، په اکثرو کې خبرې هم کېدای شي. نو ښه به دا وي چې د چټ پر ځای خبرې ډېرې وکړي، البته د ضرورت په وخت کې هغه هم، او تر ډېره حده له چټ کولو ځان وساتي.
تان دی څنګه خپرونه له ازادي راډیو څخه اوري.
دا چې ولې ځوانان ډېر وخت چټ یا انلاین اړیکو ته ورکوي او څه ډول چټ کول تنظیم شي، په همدې اړه مو له ټولنپوه استاد ضیاءالحق شمس سره مرکه کړې چې تاسې اورېدو ته رابولم. استاد نن سبا ډیر ځوانان دي ټولنیز شبکو ته لاسرسی لري، دوی چټونه کوي. ډیر چټ کول د انسان پر روان څه اثر درلودلی شي؟
اول نمونه دا ده چې موږ د یوې واقعي دنیا نه ورزو یوې کاذبې دنیا ته، غیر واقعي دنیا ته، یو مجازي دنیا ته. هغې دنیا کې که موږ هر شی وغواړو ثبوت کړو، که هر څه موږ ته ممکن وي، که هر څه زموږ په لاس کې وي او هر ډول آرامش معنا کړو، هغه ټولې لاسته راوړنې هم مجازي دي. که څوک وایي چې زه هلته ډېر آرام یم، هلته هر څه ممکن دي، هغه ممکنات ټول مجازي ممکنات دي. یوه ستونزه د پخوانیو انسانانو له علمي نظره دا وه چې دوی غیر واقعي بحثونه کول، غیر واقعي ژوند کوو، تخیلي انتظاری ژوند کوو. دا یوه ستونزه ده. پس له دې به بیا موږ ونه شو کولی چې په واقعي مسایلو باندې تمرکز وکړو. دوهم مسئله چې ده، زموږ تمرکز ډېر له نقصان سره واردوي. موږ په رواني اړخ باید په بیلابیلو مسایلو، قضایاو او پدیدو باندې تمرکز وکړو د ژوند لپاره خپل. دا هغه څه دی چې زموږ تمرکز په واقعي معنا باندې متزلزل کوي یا راوړي د هغه څه په سر باندې انرژي لګوي سړی چې هغه په واقعي دنیا کې ورته کوي ډیر مفید او ډیر مؤثر به و. اوس داسې یو ځای کې دي دوی چې هلته تمرکز کول یوازې او یوازې احساسي لاسته راوړنه لري، نه سنجشي لاسته راوړنه لري، نه مادي لاسته راوړنه لري سړي ته چې ګټه وکړي. دا ټول هغه ستونزې دي چې وروسته دې بیا منځته راتللی شي. ټولنیز روابط کې مشکل پیدا کیږي، اعتماد کې مشکل پیدا کیږي، ځان باورۍ کې مشکل پیدا کیږي، تمرکز کې مشکل پیدا کیږي. هغه ټول جهان بینی په عمر باندې انسان بدلیږي. کله چې دا ټول څه بدلیږي، تاسو دې واقعي انسان سره چې په دې محیط کې روزلای دی نه مخ د هغه چا سره مخ یاستی چې یو بل الکترونیکی ټکنالوژیکي محیط روزلای دی. او دا چا په ګټه روزلای دی هیڅ نه معلوم، دا ټکنالوژي ته نه دی. بنا ان نتیجه دا کیږي چې یو ډول په لوی معنا باندې غیر مفید یا هغه څه چې نهیلستي فلسفه کې راځي چې پوچي سره مخ کیږي سړی، او په ځوانه ځوانۍ کې د ډېرې ښې ارزښمنې هستۍ چې دی لري له مختلفو زاویو نه دغه چیلنجونه ورته ورکوي چې آخر بالآخره ووایي چې وخت مې هسه تېر شو، ځواني مې هسه تېره شوه، او هغه څه چې لاسته راغلي وو هسه بس ټول خیالات او انتظار. او په هغه نړۍ کې چې دغه محرومیتونه یو څه راکم دي، فکر کوم دغه شیانو ته ډېر چانس نه ورکول کېږي. اما زمونږ به یو څو کاله په دې کې ولګېږي، یو څه د دغه نسل یو څه عمر په دې شیانو ولګېږي تر څو تجربه شي، او د نورو لپاره بیا دا تجربه یو مهم حکم یا د یو مهمې فیصلې ځای ونیسي.
تاسو ویل چې یو څه وخت پنیسي، خو څنګه کوي شي یو ځوان چې خپل وخت کنټرول کړي، چې ډېر وخت چټونه کوي، ډېر مصرف نسی، خپل کارونه هم وکړي؟
یوازې دا یو برخه د ژوند، د ژوند ټولې برخې که څوک وغواړو چې تر نیوکې لاندې ونیسو، ټولې برخې د هغه کسانو چې دلته بې نظمه دي، هغه برخې د ژوند ټولې بې نظمه دي. نتیجه دا کیږي چې مونږ یو ډول خاصه سنجونه د افغان انسان لپاره ولرو، د ځان په رابطه او د جهان په رابطه باندې یو خاص تصور او فکر ولري. دغه خاص تصور او فکر کې مسؤلیت پذیري، ژمنتیا، د وخت ارزښت، د ځان ارزښت، د خپل فکر ارزښت، دقت او دغه ټول منځ ته راتلی شي چې ورسره نه یوازې دا برخه د ژوند ټولې برخې برابرې وي. تاسو عین پوښتنه د هغه په رابطه مطرح کولی شئ، د زده کړو په رابطه مطرح کولی شئ. کله چې یو څوک امکانات هم لري د ژوند، آرامش هم لري، وخت هم لري، ولې زده کړه نه کوي؟ د دې لپاره هېڅ ځواب نه دی موجود، فقط دا چې د ده په سنجونه کې مشکل دی. لکه عین قضیه چې دلته ده، د ده په سنجونه کې دا مشکل پاتې دی. کنه کېدای شي په دې باندې ښه وپوهېږي چې ساعتونه مې پکې تېرېږي، وختونه مې پکې ضایع کیږي، پیسې مې پکې مصرفېږي، هېڅ څه تر نشم ترلاسه کولی. تر یوازې یو احساس د چې اخر کې پاتې کیږي، نور هېڅ شیم نشته. په دې باندې ټول سره پوهېږي، اما هغه ډول سنجش نشته دی چې دغه ټولو په سر باندې راشي، د ټولو د مدیریت لپاره روحیه او انرژي آماده کړي په بدن کې. زه دې فکر کوم چې که موږ وشو کولی خپلو زلمیو ته، خپلو ځوانانو ته د نوې دنیا سنجش ورکو، د نوي ژوند سنجش ورکو، دوی به وشي کولی د دغه مختلفو عناصرو په لیدو چې د هغې جمله ټکنالوژي او دغه موارد دي، د دغو ټولو لپاره به وشي کولی یو مهالویش ولري، یو وخت ولري، خاص وختونو کې هم دنیا استفاده وکړي، هم خپل نورو ټولو کارونو ته ورسېږي. هغه کسان چې بیا هم وایم عادت کړی وي د شیانو لپاره، د دې شیانو سره عادت کړی وي، بیرته د دې په مقابل کې یو بل څه سره باید عادت وکړي تر څو دا راکم شي. پرته له دې په نصیحت او په سپارښتنه او په عادي غوښتنو او هیله کولو باندې د مشکل نه حل کیږي.
ترنو اوریدونکو، د تانې څنګه د خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بلې خبرونه ښه وخت ولرئ.
دل و رنگ آورد با 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 والله جب پنکی نو جامو دل و رنگ آورد اللہ ساتھ مارے سے دو پما اور و لگ آورد اور و لگ آورد اللہ ساتھ مارے سے دو پما اور و لگ آورد